د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو څخه تر لس نیمو پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مو خبرو. په دې کې په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ جلسه زموږ د سر موضوع ده، د هغې په اړه تاسو ته معلومات درکوو او نور رپورټونه هم شته. او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خپرونې اورئ د سولې پر لور او ورورولي. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. لومړی به فرخنده اسد تاسو ته خبرونه وایي.
د پښتون اژغورنې غورځنګ مشران نن د خپل غوښتنو په اړه په سوات کې جلسه کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداروي د اورګزو د کډوالو واپسي به د درېمې مئې نه پیلوي. او د ارمینیا واکمن ګوند تېره ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د سیاسي کړکېچ د ختمولو په خاطر به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خپل امیدوار نه ودروي. د خبرونو تفصیل. د پښتون اژغورنې غورځنګ نن په سوات کې جلسه کوي. د دې غورځنګ مشران وایي د لړکی د امنیتي ادارو لخوا د خندونو باوجود انتظامات مکمل کړي دي او تمه لري چې په ګڼ شمیر کې به خلک په دغه جلسه کې ګډون وکړي. دا جلسه به په کابل ګراوند کې کیږي چې د تېرې شپې نه ځوانان د غزې ته تللي دي. د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر محسن داور د سوات جلسې په اړه تېر ماښام مشال ریډیو ته ویلي
زمات تقریبا اون د پروشری دی هر څو ټول څه څنګه سره دا پوره دې موږ لا پټه رسو دي چې اسان تا لوکل چې زمي ګرم شوی او جوړه په څه دا پر کوم کم کنټینر په معنا روښته واغې بلاک کل خلک باندې د اشاره چولو ساتنه به ریټرن کال کوي ساتنه به کوڅه ما ور کوي خو باندې هم موږ خپل زمات ورکړل.
بلخوا د تحفظ پاکستان لخوا هم د منګوري په گراسي ګراوند کې 13 ورځې یو جلسه وشوه. د غونډې ته وینا کوونکوول په واسطه د سیمې د امنیت لپاره قرباني ورکړې دي او دوی ملاتړ کوي. د پښتون اژغورنې غورځنګ مشران غوښتنه کوي چې په فاټا کې دی پر امنیتي پوسټو خلک نه زورول کیږي، ورکشوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړل شي. د نکی مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته د سزا ورکړل شي. فاټا د لمانو پاک شي او د ماورای عدالت وجنو د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. د سوات خوازخیل تاڼۍ اس اچ او مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ دوی په یو چاپه کې د لرغونو آثارو سمګلرانو نه 15 قیمتي بوتان برامد کړي دي او درې تنه یې گرفتار کړي. اس اچ او فضل ربینن مشال ریډیو ته ویل چې دغو کسانو د تاریخي نوادرات په 3 لک روپۍ اخیستي وو او بهر یې سمګل کول.
د دې سره درې ملزمان دي، یو سوزکی موټر کار دی او بس دا مونږ اونیول او بیا هم په دې کې پرچول کړی ده او بیا غول دور دي کشړي دا غستې په دې خلاف مقدمه چې درش شوی ده. نو 29 اثاره قدیمه او 69 اثاره قدیمه 2016 وس دوه لګې دي په دې کې 10 سال زده.
لرغون پوهان وای د سوات او د خیبر پختونخوا د نورو زاینونه اکثره لرغونی آثار د هیواد نورو سیمو یا بهر ته سمګل کیږي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداروي د اورګزو د کډوالو واپسي به ډېر زر پیل کړي. په دې سیمه کې په 2010 کال کې په واسطه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونو خلک به کور شي وو چې د پاسه شپږ زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د اف ډي ام ای مشر سراج الحق تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د اورګزو د ماموزو سیمې خلک به د روژې وړاندې خپلو سیمو ته استنوي.
روزی پورې کوشش کوو چې څومره خلک تلی شي واپس خپل علاقو ته لاړ شي. کم چې پاتې کیږي نو بیا به د اختر نه پس به بیا نور به بیا پلان کوو. امید ده چې کم نه 3 نه والا دی روزی پورې نو دې ټایم کې به کوشش کوو چې موږ یې ټرایب واپس شي. که خیر
سراج الحق وایي دغه خلک به په دوه مرحلو کې ستنوي چې لومړۍ مرحله به د مئی په درېیمه پیلېږي او تر روژې میاشتې پورې به جاري وي او دویمه به د اختر وروسته وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ارمینیا واکمن ګوند تېره ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د سیاسي کړکېچ د ختمولو په خاطر به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار منتخب نه کړي. بلخوا امریکا هم د دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خپلو کې په سمه توګه خبرې وکړي. د ارمینیا د پارلمان غړي به د مئی په لومړۍ نیټه ووټ اچوي چې د سرج سرکیسیان په ځای یو بل وزیر اعظم منتخب کړي. هغه د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د راپورته شو مظاهرو په ترڅ کې د اپریل په 23 مستعفي شو. تروسا مخالف مشر نیکول پاشینیان د وزیر اعظمۍ لپاره د یو ښه امیدوار په توګه وړاندې راغلی. هغه د هغو مظاهرو مشري هم کړې ده چې له وجې سرکیسیان استعفا ورکړه. د واکمن ریپبلیکن ګوند ویان ویلي د دوی پارټۍ د هیواد د غیر مستحکم کېدو او د اړیګړې نه د بچ کولو په خاطر په راروانو انتخاباتو کې د امیدوار نه ودرولو فیصله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د ارمینیا حالات د نږدې نه څاري. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې دا کوشش کوي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر هغو خلکو او ادارو بندیزونه ولګوي چې د ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي. د پالیسۍ یو سلاکار براین هوک چې د پومپیو سره په دغه سفر د تیر ورځې په سعودي عرب کې ویلي، دوی پر نړیوالو هیوادونو دا زور راوړي چې د ایران د میزایلي پروګرام سره په تړاو لرونکو ټولو کسانو او ادارو د بندیزونه ولګوي او دا د اروپایي هیوادونو هم د خبرو یوه لویه برخه ده. هغه وویل د ایران اوږد میزایلي جنگ او د منځني ختیځ کړکیش د دوی امنیت او اقتصادي ګټو ته خطر جوړوي او بیا په خاصه توګه دغه سعودي عرب او اسرائیل ته هم خطر جوړوي. پومپیو چې روان اونۍ د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته د منځني ختیځ په سفر دی. هغه به بیت المقدس او عمان ته هم ځي. په سعودي عرب کې د یو تفریحي ځای د پرانیستې لویه دستوره وشوه. دغه ځای د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب د اقتصادي او کلتوري هلو ځلو د پراخولو د پلان برخه ده. دغه دستوره په کیدیا سیمه کې وشوه چې د ریاض ښار نه یو ګنټه لرې دی. دغه تفریحي ځای ته به د کال 1.5 میلیونه سیلانیان ورځي او تمه ده د دغه ځای لومړۍ برخه په 2022 کال کې پرانیستل شي.
اوریدونکو تاسو له فرخنده اسد څخه د دې خبرونو اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اوري. په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده چې د نورو مظاهرو په شان به دلته هم د دې تحریک غړي د غیب کړل شوو کسانو خبره راپورته کوي.
یاره دا هغه یاره ختمولو دپاره مونږ په روډونو باندې دا نارابازي او دا احتجاج ځکه چې د خلکو هغه د یارې هغه خپسه چې په کما د ریاستي ادارو کې نولې نه چاته اوچته شي.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر هغه وروسته هدفي وژنې ډېرې شوې چې امنیتي ادارو پکې د امن راوستلو ادعا وکړه او له ځایي خلکو یې وسلې ټولې کړې.
د افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې کوم پرام نه سړی دی هغه د خپل حفاظت لپاره مسله چې کوم ده نو هغه نشي ساتلې او چې کوم جرائم پیشه خلک دي یا ترخګر دي ناغي آزادۍ سره اصلاح غشتیم شي او سره کیدیم.
او د سولې پر لور خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره لګیدلو څلويختو خیمو په اړه واوري.
روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي، نور لاس تړي له دې جنازو څخه.
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس بدلون غواړو، خپل وطن په غېږ کې زندگی او سکون غواړو.
د دې ترڅنګ یو بل اونۍ ځ خبرونه ورورولي هم لرو را سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ډومبی رپورت بور شونن. په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه په داسې حال کې کیږي چې دلته ورته ګڼ خنډونه جوړ شوي وو، خو بیا هم پرون ولیدل شول چې د کابل په ګراسي ګراوند کې په 2 بجې پیلېدونکي د جلسې لپاره په سلګونو خلکو روان دي چې ښځې هم پکې وي. په سواد کې په ځینو سیمو کې یو وخت د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې کنټرول لرو. دلته به د امنۍ او وروسته پوځي عملیاتو کې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. دلته ډېر کسان لا هم بې درکه دي چې موندلې د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو څخه ده. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
پښتون تحفظ موومنټ نن د سواد په کابل کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د ځایي خلکو ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه ورغلي دي. د دې جلسې اعلان د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د اپریل په 8مه د پیښور جلسې پر مهال کړی و. یاد جلسه کې په ګڼ شمېر کې د سواد هغو میرمنو، ماشومانو، بوډاګانو هم ګډون کړی و چې د کورنۍ غړي یې له کلونو راهیسې بې درکه دي. د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر محسن داول نن سهار مشال ریډیو ته ویل که څه هم ریاستي ادارې ورته خنډونه راپورته کوي، خو دوی هیله مند دي چې ګڼ خلک به په دې جلسه کې ګډون کوي. نوموړی وایي
نن زموږ په مفاهیم په یوه بجا په کابل ګراوند کې دا غونډه کیدونکې ده او انتظامات تقریبا غونډه پوره شوې دي. هر څه ټول 77 دا پوره دي
مونږه په ډېر شنه کې دلته لوکل چې جامې ډېر مسئله هم جوړې ده دلته پر چې مونږ کم کنټینر کمان راوځي واغې بلاک ټول خلکو باندې د اشاره چولو چاته به ریټرن کال کوي چاته به کوڅه ما ور کوي خو باندې جام مونږ خپل د جمع ټول او ان شاء الله ډېر په وخت باندې چې په خلک راځي چې په شرکت کې یو راو د کوټه تاریخ یو ډېر تاریخي غونډه ای
محسن داول زیاتوی امنیتی ادارې له دوی سره د مذاکراتو خبره هم کوي او پر ضد یې بیلابیل سازشونه هم جوړوي خو بریالي به نشي. هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشره سنا اجاز ویل کسه هم په سواد کې خلک ډیر ویرول شوي خو دوی تمه کوي چې د دې هر څه باوجود به خلک جلسې ته ورځي. نوموړی وایي
ریلیانی وشوی یو بل ورځ وشوی او پرون وشوی او ریلی پورا سواد کی تر د مټه پورې په مټه چوک کې مون پرونو درېدوال د مونږه د دې اج هم کو نه یې هم وهلې روډونو باندې پیادل مو ګرځېدو په گاډو کې هم ګرځېدو دا غي وجه دا چې تاسو ته په پته یو دنیا ته نړۍ ته پته چې په سواد کمال او بوشوی نو باغی کې یو یره دا غیر ختمول د پاره مونږ په د ریلی او استه مونږه د کمپینونو سره دره روډونو باندې نه ناراضي او د احتجاج
د یادونه دا چې د اپریل په 23مه د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بٹ د پښتنو ریټایرډ افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتون تحفظ موومنټ ځینې غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره کمیټې مذاکرات کوي. یاد غورځنګ له حکومت نه غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د منور شاه رپورټ مو واورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په اړه باندې لږ مخکې مو په سواد کې د خپل همکار نیاز احمد خان څخه وپوښتل چې اوس د جلسې لپاره څه تیاری شوې ده او څومره خلک را روان دي. هغه داسې معلومات راکړه.
د پی ٹی ایم یا د پختون تحریک موومنٹ نن باقاعدہ جلسہ په سواد کې دا په 2 بجې باندې بدا کیږي. دغه نه وخت پورې دغه د پاره تیاریاں روانې وي. پرون چې د ماخمه پورې چې دین او ای پندال جوړ کړو کرسی وتا چانور کوي خو بهر حال بیا د دغه چې کوم مشران دی سره خبرې شو نو هغه چې 15000 کرسی مونږ ته په کرای باندې ملاو شي مونږ په کابل گراوند کې هغه لګولې دي. دغه نه کې دغه د کې دوی پوسټرې هم لګولې وي او نور سيزونه هم لګېدلې دي. دغه چې دین اوس بیگا چې دین نو وخته د پښتون تحریک چې کوم مشران او پای کې چې دین علي وزیر دی ډاکټر سید علامه مسعود دی دغه رنګ نور مشران دي او بیا چې دغه کوم منظور پښتون دی هغه را رسیدلې دي سواد ته او هغه چې دین نن په 2 بجې باندې په دغه لوی گراوند کې چې دین لوی جلسه کیږي. دا سرګندګي چې په دې کې په زرګونو خلک ګډون کوي ځکه چې خلک ته ډیر زیات دیواله دي. مشران سره چې هم خبرې شوې دغه دا ویل چې خندان په گشتا مسلې تشتا بعضی ژوند کې چې دنو خلک زور لکیږي خو بیا هم دوی چې دنو درې ورځې څلور ورځې چې کم کمپین اپیل کړی دی خلکو ور سره ډیر زیات د ملاتړ چې دنو هغه وعده لوزونه کړی دي او داسې سرګند کیږي چې دغه ځکه به ډیر زیات غنوي. اوس هم چې دنو د راي چې کوم کاروندان دي کارکونان دي د سواد تاثیر قبل د مټې د منګوري او نور علاقو هغه لګیا دي او دغه جلسې د لپاره په لوی کچ باندې تیاریاں چې دغه روان دي. نو سپیکر لګول کیږي پوسټر لګول کیږي او دغه رنګي ازلمی چې دین هغه د خپل حفاظت ته پاره خپل یو ظلمو یو رولې جوړ کړی چې هغه دغه جلسې حفاظت کوي. دغه رنګي په سرکاري کچو هم دوی ته اجازه تمه ملي شوې ده او دوی ته چې دین د تکې من ډي سي سره چې خبرې شوې کوم چې د دلی مشر دی نه هم وي چې را موږ دوی ته د پولیسو او دغه رنګي نور چې دین دغه حفاظتي ګامونه د پاره فورس ور کړی ده او دغه جلسه به چې د خپل وخت باندې کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری نیاز احمد خان مورد د پښتون ژغورنې غورځنګ د نننۍ جلسې په اړه خبرولې. بل خو د پاکستان پوز په ملاتړ پرون په سواد کې جلسه شو. د دې جلسې ګډونوالو د سواد د عمل لپاره د پوز څخه مننه کړې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ری په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د اورګزو د کډوالو په سیمه به ډیر ژر شروع کی. دلته په 2010 کال کې پوز د وسلو په ضد عملیات کړي وو چې له قبایلي بزرګونو خلک بې کوره شول. تر اوسه خو 40,000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوي، خو څه د پاسه 6,000 لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه نور حال له منور شاورو.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ای بی مشر سراج الحق وایي چې د اورګزو ایجنسۍ له ماموزو بې کوره کړل شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به ډېر ژر شروع شي. نوموړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل پلان لري چې په کومو سیمو کې امنیت راځي خلک به ورته ستنول کیږي.
کمه علاقه کلیر دی هغه کې به انشاء الله د ورځ دوه کې به مونږ ته د غراشي جی ڈی پی سیکریټ نا ڈی نو 55 ایریاز
سراج الحق زیاتوی د ماموزو خلکو د ستنېدو د عمل با په دوو مرحلو کې ترسره کیږي چې اوله مرحله به یې د مئی له دریمې نیټې تر روجې میاشت پورې جاری وي. د ذکر ده چې حکومتي چارواکو یو ځل وړاندې په 2014 کال کې هم د ماموزو بې کوره کړل شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی و، خو د امنیتي ادارو لخوا ورته ویل شوي وو چې په سیمه کې امنیت ټینګ نه دی، نو له دې وجې هغه واپسي وځنډول شوه. د سیمې یو متاثره کس او مشر ملک ثواب خان ماموزی په دې حق له مشال ریډیو ته وویل تم لري چې دا وار به د واپسۍ اعلان عملي کړل شي.
شریعت کو دیا ور کے نور نور کی سیر شروع کے زاب پیر شروع کے نو اس مو دام والو سرمو اتو سرجت کی اورن شو گا او سب سر بیا دا نلی شور پاسا کو دانا جی من جی نہیں
لسی می بیو کور شو خلق خپل کورن تا پستنی دو ډیر خوشاله دی وای. تر ټولو اول ل خپل کورن وتلی وو او په اخره کې ستنیږي، خو بیا هم هله مندی چې پسیمه کې به امنیت وي. حکومت په اورګزو کې د 2014 کال په مارچ کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی وو چې په ترس کې یې په زرګونو کورنۍ کډه شوې وې. په 2011 کال کې د دې کډوالو د واپسې عمل شروع شو او تر اوسه خواوشا سلويخ زره کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي. دا مهال د اورګزو ایجنسۍ څخه د پاسا شپږ زره کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ځینې یې په کیمپونو او ځینې د کرایا په کورونو کې اوسېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا هدفي وژنې ویل شوې دي. د عبدالسل کې د چمنتی ادارې وایي دا ځایونه یې تر ډېره له وسلوالو پاک کړي دي. ځایي خلک وایي وسلې ته امنیتي ادارو ټول کړي او دوی د خپل حفاظت په اړه اوس اندېښمن دي. څېړونکي وایي د امن ساتلو لپاره باید د یو هر اړخیز پلان موجود وي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د خالی پشپا د جنوبی وزیرستان په مومی کړم سیمه کې نامعلومو وسلوالو سلور سیلانیان وشلی دي. لدی وړاندې د جمعې پشپا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان په سیدګي سیمه کې ناپیژندلي کسانو د یو واده په کور د لاسي بم برید کړي چې پکې دوه تنه وشلي او له ډیر شوسیات یې ژوبل کړي. هم په دغه شپه په یاده سیمه کې نامعلومه کسانو په کور دننه یو تن په ډزو وشلی دی. د دې درېو واړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړي او د خپل حفاظت په حق له اندېښنو سره مخ دي. په دې اړه د دفاعي چارو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي
افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې کوم پرام نه سړی دی هغه د خپل حفاظت لپاره وسله چې کوم دن هغه نشي ساتلې او چکم جرائم پیشہ خلق دی یا ترخگر دی ناغی خازادہ سرا چکم دے اصلاح غشتیم شی و سرا کی دیم و بیا حکومت اقی سرا دا خلق و سرا خبرو تر دا برام تیاری ہے نو دا خو یو مسئلہ شتا دا او چکل سو پورے التا دا حکومت دا امنیتی ادارې موجود نه دي لکه پولیس شو یا نور داسې انتظامیه شو سیول تصور چې دا موجود نه وي هلته نو هر یو سړی چې کوم دی نو هغه په خطر کې دی. فوج فرض کې نه شي دفاع کولی یا د خلکو حفاظت کولی.
بلخوا د سیمه ایزو چارو پورې ملا یوسف زیوای دا هم ممکنه ده چې دا پیښې د شخصي دشمنۍ له وجې شوې وي، نو په داسې حال کې که حکومت خلکو ته مکمل تحفظ نشي ورکولی نو پکار ده چې د بندوبستي سیمو په شان د وسلو اجازت نامې ورکړي.
واده کېږي او په هغه کې گرینیډ غورځول کېږي، نو دا خو خیر مکمل معلومات نشته، خو دا زیات امکان د دغه ونو چې شخصي دي دشمنۍ دي. مخکې کېدی شي په دشمن خان کې خلک جون کوو، په ټانک کې او په نور ځایونو کې هلته موقع نه وه، او دلته اوس راغلو واپس او خلکو سره وسلې هم نشته، هغوی خپل تحفظ هم نشي کولی. نو دا ځکه خو هلته کې قبایلي خلک او مشران حکومت ته فوج ته وایي چې موږ کم از کم څه لږ ډېرې وسلې خو په کار دي. نو اوس ما په سر باندې فوج یو فیصله کړې ده چې یو ملک وي نو څلور کسان نور هغوی سره چې کوم دي د هغه په وینا باندې به هغوی له هم د وسلو ایښودو اجازه ورکوي.
سیړونکي وایي دې لړ کې دا مهمه ده چې په قبایلي سیمو کې زر تر زره قانوني او آئینی اصلاحات وکړل شي او د امنیت او انتظام چارې یې سیول ادارو ته وسپارل شي، نو دا راز به د ځایي خلکو د حفاظت لپاره د بندوبستي سیمو په سر اقدامات یقیني کړل شي.
د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لسنیمه بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یوونیمه بجا، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درینیمه بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورورولي خبرونه لګروسه تاسو ته وړاندې کیږي. رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د احمدیانو په اړه لیکلی دی. په پاکستان کې احمدیان وایي چې د دوی په ضد تعصب کیږي او له همدې کبله وخت نا وخت په بریدونه شوي دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې تیر کال هم د مذهبي توپیر په اساس د نفرت او تشدد په پیښو کې څلور احمدیان ووژل شول. بلخوا د مذهبي چارو ریاستي وزیر پیر حسنات شاه وایي احمدیان د هیواد د نورو وګړو سره برابر حقونه لري، خو د مذهبي سخت دریځي او تشدد له کبله د نورو اقلیتونو په شان د ستونزو سره مخ. نور تفصیل بوروال کا کړو.
په پاکستان کې د اقلیتي ورورولۍ احمدي فرقه وای په تیر کال کې هم د دوی خلاف د امتیازي چلند او تشدد پیښو دوام وکړ چې پکې څلور احمدیان وژل شوي دي. د رویټرز خبری اژانس لخوا د خالی په ورځ خپور شوي د احمدیانو دغه رپورټ کې راغلی چې په 2018 کال کې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکو او اویا کسانو پر ضد د مذهبي توپیر د قوانینو تر مخه رپورټونه درج شوي دي، خو د مذهبي چارو او بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږۍ وزیر مملکت پیر امین الحسنات شاه وایي که څه هم د پاکستاني آئین له مخې احمدیان مسلمانان نه دي، خو د دې معنا دا نه ده چې انساني حقوق یا د هیواد له نورو وګړو کم دي.
اگر ان کے اوپر کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے
که په دوی څوک ظلم زیاته کوي نو د هغه پر ضد با حکومت چټک ګامونه پورته کوي، او دا سړي مثالونه شته چې پکې په احمدیانو د تشدد پترس کې د مسلمانانو خلاف رپورټونه درج شوي او اقدامات شوي دي. خو دا چې احمدیان وای دوی د تشدد د پیښو ښکار کیږي نو دا خو په ټول هیواد کې د مذهبي کرکه او سخت دریځۍ له وجې د تشدد سپاره راغلي او د هیواد د نورو وګړو په سیر ورسره دوی هم مخامخ دي.
خو په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا غړی شیر محمد خان وایي په دې هیواد کې مذهب د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي چې لوجی بیا د مذهبي توپیر پر اساس قوانین جوړیږي او هغه نفرت سیوا کوي. نوموړی زیاتوي
نو دې کې اوس دا چې سکیږي دا خو مطلب دا چې یو داسې وبا مطلب چې په دې خاور راوته ده چې دوی کې د مذهبي نفرتونه او مطلب چې دا ډېر زیاته مطلب دغه شوې ده په هغې باندې خاص کر اقلیتونه چې دي نو هغې ته ډېر زیات یعنی مشکلات او تکلیفونه پېښ دي. نو دا ټولې خبرې په دې خاوره کې اوس داسې ژورې شوې دي، نو نفرت ته د کرکې ده مطلب چې د عدم برداشت ته چې د دې مستقبل کې ماته داسې لار نه ښکاري چې دغه به څنګه خلاص شي.
په رویټرز خبري اژانس کې خپور شوي د احمدیانو په دې رپورټ کې ادعا شوې ده چې په تیر کال کې د پاکستان د اردو ژبې په رسنیو کې د دوی پر ضد د مذهبي کرکې ډک په سلګونه خبري رپورټونه او اداري خبرې شوې دي. احمدیان په 1940 کال کې د یو آئینی بدلون لمخې غیر مسلمان ګرځول سوي او د اسلامي علامتونو له استعمالولو منع کړل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي او تاسو هر ورځ نه غنټې په مشال فیسبوک پانه او ټوئیټر باندې هم ریپورتونه او ویډیوګانې او په غکه ریپورتونه لوسلې او ریډلې او کتلې شي. هله د چمګ سر درپای ووسه اوس د افغانستان نګرهار ولایت زو اغزنې تسته یو ریپورت درورو د تیرو دریوونه ورهسي په جلال آباد ښار کې یو شمیر ټولینی زوفالانو د سولې او حق غوښتنې خیمه لګولې چې هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورزي او د موضوع په تړاو بحثونه او ویناوي اوري. پرون پکې د سولې په نوم یو سټیج ډرامه وړاندې شو او د هنر لاره د جګړې د مخنیوي غوښتنه پکې وشوله. باز محمد عابد د دې نور حال درته وایي.
په جلال آباد کې د سولې او اغو غوښتنې پرلتوالو د پرلت په 28 مازیګر د سولې په تړاو یو سټیج ډرامه وړاندې کړه چې د ننداره کوونکو د پام وړ وګرځېده. دغه ډرامه وتلي ممثل زیورمان للاخیل لیکلې وه او له شریف الله مسرور سره یې په ګډه نندارې ته وړاندې کړه. د دغه ډرامې څو ډایلوګونه په دارنګو زیورمان لالا خیل وای چې ډرامې په یو سات کې لیکلي او ریرسل کړي وه. نو موړی خوشاله و چې ډرامې پر لتوالو خوښه کړه.
تېر ورځ چې موږ ته خبر وشو چې دغه شان د سولې پرلت کې باید دا ځل د تمثیل او ډرامې په طریقه باندې خلکو ته پیغام وړاندې شي چې سوله څومره مهمه ده، ولې موږ سوله غواړو. بیا خپل ملګري سره کېناستم، هغه ته مې یو لنډ غوندې سکریپټ ولیکه، هغه مو هلته ریهرسل پرې وکړه، خیمې ته چې راغلو او خپل تمثیل مو وړاندې کړ، خلکو موږ وستایلو او هغه زموږ جوړه شوې ډرامې ډېره خوښه کړله.
د ننګرهار پوهنتون استاد محمد داوود وپا وایي چې ډرامه په ساده کلیواله لهجه او انداز تمثیل شو او دا چې د سولې په اړه پکې ژور پیغام نغښتی وو.
د تمثیل هنر، د ننداري هنر په ساده ژبه او د خلکو په ژبه وو، هم پکې د تفریح زمینه وه او هم پکې په کی بڼه باندې پیغام پروت و.
د ننګرهار د پرلتوالو د خیمې یو تن مخکښ ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی غواړي چې په بیلابیلو ډولونو د سولې او غوښتنې پیغام ولسته ورسوي.
مختلف موضوعات ارائه کیږي خو به شاخص او هدف معلومی چې همدا سولې د غوښتنه ده. تاسو ولیدل چې دلته د تمثيل د مخې خلک دي، توه سوال شول چې سولې ته کار وکړي. دغه فردي هڅې موږ ته ډېرې نادیده ښکاري، خو نن یو فرد د پورته ک او سولې نورو بدرګه ک
دی. وایي چې تیر اونۍ پر لتوالو د مشایرې لاره د سولې او غوښتنې پیغام لیکدولې وو او په پام کې لري چې پراتلون کې ونی کې د محلي سندرغاړو په غږ کې د سولې او غوښتنې پیغام د موسیقۍ لاري ولیک دی. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بسدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونې نیمې ته ورسېدو لسنیمې بجې شوې. راځي له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ انن په سواد کې جلسه کوي. د دې غورزنګ مشران وای د لړکی د امنیتي ادارو لخوا د خندونو باوجود انتظامات مکمل کړي دي او تمه لري چې په ګڼ شمیر کې به خلک په دې جلسه کې ګډون وکړي. بلخوا د تحفظ پاکستان لخوا هم د منګورې په ګراسي ګراوند کې تیره ورځ یوه جلسه وشوه. د غونډې ته وینا کوونکو وویل په وس د سیمې د امنیت لپاره قرباني ورکړي دي او دوی ملاتړ کوي. د سواد خواځخلې تاڼې ایس ایچ او مشال ریډیو ته ویلي چې تیره ورځ دوی په یوه چاپک کې د لرغونو آثارو سمګلرانو نه 15 قیمتي بوتان برآمد کړي او درې تنه یې گرفتار کړي دي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د اورګزو د کډوالو واپسي به ډېر زر پیل کړي. په دې سیمه کې په 2010 کال کې په واسطه وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونو خلک بې کوره شوي. په 6 د پاسه شپږ زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټ یوه ناچاودلې ګولۍ چې ډېره شپه د حکومت وسلوالو مخالفینو له لوري توغول شوی وه چاودنه کړې چې له عملی د یو کور دوه ښځې او یوه ماشومه وژل شوي او اته نور ماشومان یې ژوبل کړي دي. د ارمینیا واکمن ګوند تیره ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د ختمولو په خاطر به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار منتخب نه کړي. بلخوا امریکا هم د دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خپلو کې په سمه توګه خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې دا کوشش کوي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر هغو خلکو او ادارو بندیزونه ولګوي چې د ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي. او په سعودي عرب کې د یو تفریحي ځای د پرانیستې لویه دستوره شوې ده. دغه ځای د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب د اقتصادي او کلتوري هلو ځلو د پراخولو د پلان برخه ده. دغه دستوره په کیدیا سیمه کې شوې چې د ریاض ښار نه 1 ګنټه لري دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو لري له فرخنده اسد څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. او اوس هم د بوروال کاکړ جوړ کړی خبرونه او ورولي تاسو دروو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې په هالند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په دې خبرونه کې لټو. هالند یا نیدرلینډز د اروپا په لویدیځ برخه کې پروت داسې هیواد دی چې له دوو هیوادونو سره مځکنی پولې لري او له پاتې اړخه یې سمندر دی. دا هالند پولی په ختیځ کې له جرمنی سره لګیدلې دي او په جنوب کې یا بلجیم هیواد پروت دی. د هالند په شمال او لویدیځ کې سمندر دی. د نړۍ په سرشمیرنه کې پر زیاتوالي د نظر لرونکو ادارې ورلد میټرز د تازه معلوماتو له مخې د هالند ټول آبادی دا وخت څه باندې 10 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو نظر لرونکو اداره ګلوبل ریلیجیس فیوچرز لیکي چې د هالند د ټولې آبادی څه باندې 50% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په نورو مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات هلته میشت دي، کوم چې د هیواد د ټولې آبادی 6% جوړوي. د دې ترڅنګ یهودان، هندوان، بودایان او د داسې نورو مذهبونو پلویان هم هلته ژوند کوي. په هالند کې په میشتو مسلمانانو کې د بیلابیلو هیوادونو خلق دي چې پښتانه هم پکې په لوی شمیر آباد دي. قاضی عزیز رحیق یو پښتون دینی عالم دی او له تیرو اولس کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې اوسېدلی دی. دی وایي چې کله دی هالند ته راغلی و په هغه وخت کې به دوی د نورو هیوادونو د مسلمانانو لخوا په جوړو کړو جماعتونو کې خپل مذهبي مراسم ترسره کول، خو اوس خپل لري.
په دې اخرو کالو کې په هالند کې افغانان د 15 پورې جماعتونه ځان ته په مختلفو ښارونو کې جوړ کړي، سره د دې چې هم فقیر دي هم صغیر، یعنی هم واړه دي او هم ډېر مدرن شکل باندې نه دي جوړ شوي، خو د خدای رحم ده هغه کم ورځني مشکلات او جنجالونه چې افغانانو ته کله ورپغاړه شي نو بیا هغه خپل مراسم پکې ادا کولای شي.
قاضی عزیز رحیق په هالند کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي چې هلته د قانون واکمنی ده او په قانون کې د هغه چا لپاره سزا ده چې مذهب ته سپکاوی کوي.
هر هغه څوک چې مذهب ته سپکاوی وکړي هغه ته د دولت د طرف نه، د قانون د طرف نه غټه سزا دغه شوې ده، پیشبینی شوې ده.
نوموړي وویل چې د احساس تر حده به وي، خو مخامخ تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي کوم ته چې د مذهب پر اساس توپیر چلن وویل سي.
دسه خاص دسه کوم چې پاره کې تجاوز شوی وي یا لاسه چول شوی وي یا ډیره بی عزتی او بی احترامی شوی وي، دغه څه کوم کار تر اوسه پورې شکر الحمدلله زمونږ په مقابل کې نه ده شوی.
شغلی رحیق په هالند کې پاتې رکړو وختونو کې خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
په یو ځای کې ضرورت د دې خبرې پیدا شو چې زه هلته د قرآن عظیم شان یو آیت یو سورت ولولم. کله چې ما دغه د قرآن عظیم شان آیت او دغه سوره مې ولوستله، هغه د دیرشمې سپارې سوره اعلا سوره ما ولوستله، کله چې دغې نه راخلاص شوم نو یو څو نفره هم د دې چې مسلمانان هم نه وو، د دې هالنډیان وو، هم نارینه هم ښځینه، ما ته نږدې راغلل او زه ډېر زیات هم تشویق کړم. هم وویل چې په هغه لوستلو کې یو خاص تاثیر و چې په موږ باندې واچو او رښتیا هم زموږ ډېر زیات خوښ شو.
شاکر واسفي له تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي.
دلته په هالند کې په دغه اندازه مسلمانانو هر مذهبي سړي ته اجازه شته او ازادي شته چې د تصور نه لوړه ده. چې چا دغه ځای نه لیدلې او دا فکر وکړي چې دا یو کوفي مملکت دي، بې انتها سخته ازادي شته. زه په خپلو 8 مملکتو ته تللی یم چې په هغه کې سعودي او فلسطین بیت المقدس هم الحمدلله شامل دی، خو ما په ټوله نړۍ کې دومره ازادي نه ده احساس کړې لکه دلته چې په خپل ښار کې احساسوم.
شاکر واسفي وایي په هالند کې هم د خپل وطن غوندې په ازاده توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
موږ خپل ورځني لمونځونه، د جمعې لمونځونه او د اختر لمونځونه داسې کول لکه په وطن کې چې خلک کوي، بلکې دلته تر هغه ځای نه زمینه ډېره مساعده ده. په ژمي کې مسجد ښه ګرم وي او په اوبه ښه طبیعي ښه مناسبه فضا وي، د پارکینګ امکانات وي او دغسې هم په دوبي کې برعکس چې ښه یخ وي اوبه ښه مناسبې وي، هر امکانات وي لکه په وطن کې چې خلک کوي هغسې لمونځونه کوي، شکر دی الحمدلله.
نموړي په هالند کې مذهبي اقدارو ته د درناوي یو بیلګه داسې بیان کړه.
خپل څلور واره سعودي ته دې ځای څخه تللی یم، یعنی په مختلفو وختو کې عجد ویزا، تجارت پر ویزا، د حج پر ویزا، د عمرې پر ویزا، زه چې خپل هر وخت کې تللی یم او د هغې خوا څخه چې راځم زما سره د زمزم اوبه راسره یې، نو دوی کوشش کوي چې عموما چې مایات یا کوم داسې شی چې هغه دوی په خپل اغوستیانو باندې وګوري چې کوم فیصله داسې خطرناکه شی نه یې راوړل سوی، نو موږ مخکې نه مخکې دا ورته وایو دوی سره یې دا خبره شروع کړو چې موږ سره داسې اوبه دي، موږ نه غواړو چې سپۍ موږ اوبه چکي، نو هغه اوبه چې دي خاص میدان هوایي کې یوه خاصه لار ورته جوړه کړې ده چې هغه اوبه راوباسي او په مسلمان شایې ګوري یې کنټرولوي.
عبدالله احسان وای له تیرو شاوخوا 40 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد تر څنګ د اروپا په نورو هیوادونو کې هم خورا ډیر ګرځېدلی. نوموړي وویل چې په هالند کې چې چیرې دوی ژوند کوي هلته مسلمانان او په ځانګړې توګه پښتانه خپل جماعتونه لري.
نو دلته پښتانه خپل مسجدونه هم لري، د افغانانو خپل مسجدونه شته، د اختر ولمنځونو ته خلک مشران زوانان دا په شوق او په خوشحالي او د اختر غونځونو ته جامعګان مسجدونو ته روان وي. پروژې کې هم داسې مثلا پروژه کې په ډېر شوق باندې خلک مسجدونو تراویو ته روان وي او د ختم تراویو ته روان وي. کلتوري برخه هم ډېره په پام کې نیول شوې وي، لکه د لمانځه نه بعد لوی سرخانه واریږي او ورته څه چای او خوږې او مټایانې او کیک کلچې او بسکټي دا هر څه پریمانه وي او بس بیا به خلک یو سرخان باندې کچېني ټوله.
عبدالله احسان ویل په تیرو شلو کالو کې هیڅ کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې د یا خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي.
د مذهب پر اساس توپیري چلند زما سره شخصاً هیڅ کله دی شل کاله کې زه هیڅ کله هم په دې سبب چې یعنی زه مسلمان یم یا د مسلمان هیواد یم یا مثلا ما لکه خپل پښتني کالي اغوستي یا لباس یا دې کې هیڅ کله هم دې شلو کلونو کې ځای کې زما سره توپیري چلند او ډسکریمینیشن دا نه دی سوی، هیڅ کله نه دی سوی را سره. او ما نور څوک هم نه دي دلی چې چا سره دي د مذهب او د دین پر اساس باندې توپیري چلند سوی وي.
نموړی وای د هالینډ له ژوند ډیر خواږه یادونه لري. د ویل یو وخت خپل هالینډي استاد میلمه کړی وو او بیا یې د لمانځه وخت هم ورپه یاد کړی وو.
داس منځه دي سړی وو، ډېر درن محترم سړی وو، نو دا لکه عیسوی وو، مسلمان نه وو، غیر مسلمان وو، عیسایی وو. د ده په کور کې زه میلمه وم، موږ په مجلس باندې لګیا وو، د مازګر وخت تیر وو، لکه مازګر لمر په لوېدو باندې وو، داسې وخت وو. نو بیا د ساعت وکتل، ما ته یې وویل چې اوس ستاسو د ماښام د لمانځه وخت دی. ما وویل تا ته زموږ د لمانځنو وختونه څه در معلوم دي؟ ویل چې ستاسو یو لمونځ خو د لمر د لوېدلو سره سم کېږي. نو ویل چې اوس لمر ولوېدی، ماښام وخت داخل شو. دا ډېره جالبه وه زما لپاره، با مننه ترې وکړه.
عبدالله احسان یوه بله خاطره داسې راسره شریکه کړه.
همداسې یو بل وخت دی استاد ماته زما کلیزه وه، په دې کلیزه کې ماته سوغات راکړي کنه، یوه ډالۍ یې راته راکړه. دا یې هغه د ډالۍ په خاص کاغذ کې پیچلې بنده کړې وه. ما چې کله خلاصه کړه نو ده ماته په تحفه کې په ډالۍ کې د یو د ډبرې نه جوړ محراب، ممبر او په سر باندې کلمه لیکلې وه. دا ده ماته په سوغات کې راکړه. نو دا د دې ځای زما لکه یوه خاصه خاطره وه د دن مذهب په متعلق د دې دخل ګونه.
شاکر واسفی وای پښتون ولس باید په پټو سترګو د خلکو پر خبرو باور او عمل ونه کړي، بلکې لومړی فکر وکړي.
زما خپل ولس ته دا پیغام دی چې کوشش دی چې چار سره د خپل عقل او فکر څخه کار واخلي. کوشش دی چې دا هر چا پر خبرو غوږ نه نیسي، ځکه چې هر سړی الله جل جلاله ته مسئول دی دا عمل چې چا کړی. د خپل ولس ته مې هم دا خواهش دی چې کوشش دی چې هر هغه کار چې زموږ د اسلام، د بشریت او زموږ د وطن په ګټه دی هغه کار وکړي، او که نه وي هغه دې نه کوي.
عبدالله احسان وای په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت ډیره کمی ده. د ده په وینا له دې کبله د خلکو ترمنځ ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نموړی د هالینډ د ټولنې بیل وړاندې کوي.
دلته مذهبونه، رنگونه، د نړۍ بیلابیل د بیلابیلو هیوادونو خلک په یوه ښار کې، په یوه کوڅه کې، په یوه محل کې ژوند کوي سره. حتی په یوه مسجد کې د څو مذهبونو لکه اسلام کې دننه چې بیلابیل مذهبونه دي، د دغو پیروان په یو مسجد کې ژوند کوي سره. یو 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 مسجد کې عبادت کوي، مطلب دې چې یو ځای کې کار کوي، یو ځای کې تګ راتګ کوي. سګون دي مشکل دی خپل مسجد یو بل سره نه لري.
قاضی عزیز رحیق په پښتون وطن کې خپل ولس ته د پیغام په توګه وویل چې خپل ټولنه او خپل وطن جوړول د پښتنو کار دی، بل څوک یې نه ور جوړوي.
ته چیرته مونږ خپل مور ته نیک او وفادار اولادونه پاتې نشو، پردی به هیڅکله زمونږ وطن ته د مور په سترګه ونه ګوري، هغه به راته آباد نه کړي، هغه به راته جوړ نه کړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره، بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه لته سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا
د سولې پر لور.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی بګړو دا مهال د سولې په نامه خیمه وهلې دي. دوی غواړي په حکومت او طالبانو فشار واچوي چې د مذاکراتو له لارې جګړه ختمه کړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې سوله ییزو هڅو غږیږو. زه بشیر ګواکم هرکلی مکوم. اوریدونکو د 13 فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه لس ورځنۍ ناسته وکړه. دوی د پاکستان له حکومته په خپلو سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمول او کرفیو یا ګرز بندیزونو ختمولو سربیره ځینې نورې غوښتنې درلودې. د منظور پښتین دا غورځنګ په یو داسې تحریک بدل شوی چې په ډېرو ځایونو کې پر خلکو اغیز کړی دی. په نږدې افغانستان کې د دې تحریک په ملاتړ غونډې شوې دي. د همدې غورځنګ په اغیز کې لومړی په هلمند او بیا نورو ولایتونو کې د سولې لپاره خیمې ودرول شوې. له طالبانو وغوښتل شول چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د هغوی دا وړاندیز ومني. د هلمند د سولې پرلت په اړه د الیاس دایي څخه اورو.
د تیرې شپې له ځایه د خیمې پړې بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي د یوې وژل شوي ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کښیږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړیو دغه دی تاسو اوري روزانه فاتحې دي روزانه تابوتونه دي روزانه وژنې دي نور لا ستړیو له دې جنازو څخه. نو خلک په تنګ سول خلک دادی په طبیعي ډول راوټو کېدل او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته وروزي.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوځې د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې شوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي. خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډه یم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي. د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلي او د جګړې ټول شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ له جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو،
په میله کې موږ وژل کیږو او په سړک موږ وژل کیږو په بازار کې موږ وژل کیږو په کلی کې زما کورونه بمباریږي په پټیو کې زما بزګر وژل کیږي دا چې هر دغه سی پیخه کیږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په در خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د هلمند تر پرلت وروسته په کابل کې هم ځوانانو خیمه ووهله او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي پر دې خیمه د لسی بم حمله هم وشو او احتجاج کوونکي ووژه خو دغه پرلت کوونکي له خپل هوډه وانه وختل د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو کلونو کې لس زره کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي د هیواد په ګڼو ولایتونو کې راپاڅېدلي ځوانان وایي د داسې نورو زیانونو مخنیوي لپاره د عدم تشدد له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي د نورو ځایونو په شان په ننګرهار ولایت کې روان پرلت کې ځوانان وویل چې دوی به تر هغې کور ته نه ځي تر څو د جګړې ښکېلو غاړو د وسلې ایښودو او امن خبرو لپاره د رضا کېدو ډاډ نه وي ورکړی دلته د سولې لپاره یوه سټیج ډراما هم شوې ده تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري په بیلابیل ولایتونو کې د پرله پسې پرلتونو وروسته په فراه او کندوز ولایت کې هم ورته ناستې وشوي
پوښتنه مو دا ده چې د جنګ ټولې خوا وي که هغه د خارجي ځواکونه دي که هغه افغان دولت دی که هغه طالبان دي ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وژل نه د لاس واخلي
مونږ نور نه غواړو چې مونږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو نو د ښکېلو خو نه به دغه غوښتنه ده د دغه پرلات یا د دغې ناستې د کندوز د ولس غوښتنه همدغه ده چې نور د جنګ بس سي
زموږ پیغام دغه دی چې پر ښکېلو غاړو باندې مو ږغ دی چې البته هغه حکومت دی طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولی شو وسولې ته ورسېږو
د سولې پر لور
په مختلفو ځینو کې اوریدونکو د سولې د پرلتونو په موقع د سولې مشاعرې هم شوې دي او شاعرانو پکې د شعرونو له لارې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې نور ټوپک کېږدي او د امن لپاره مذاکراتو ته راشي
ډیر کلونه پوره کېږي څوک له جنګه نه خلاصېږي هېوادوال یو ځورېدلي خدایه ته خو کرارې کړې
یو پوښتنه ده یو سوال د امن کله راځي زبا تر څو په دې وګورم د افغان جنازه
د سولې او امن دي پر لږ د فایدو لپاره د ښار واټو کلي کوڅو کې ګرځېدل غواړي او دې ویرې د پلي جنګ د پلي خوار افغان ولستا هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده که نن دی که سبا ده د نن چغه شروع ده دا یې پیل دا ابتدا ده رښتینی ابتدا ده غلیمه تا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو د امن یو لښکر یو د امن یو لښکر یو
کیوں نہ لگوں نہ تکھی آنکھ سے اُباسی خواب
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.